د صلیبا شمست
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروغ تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لزینه غوړ سره په کتنه کې د افغان قواو د پیاوړتیا پر اړتیا خبري وکړي نن د شنبه ده د لندیا قوس 2 د نومبر 23 په پیل کې د افغانستان خبرونه ل ابراهيم صافي نوري
لومړی د خبرونو سرټکی د امریکا د کانګرس یو هیئت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې ټینګار وکړ. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوي دي. پوره خبرونه د امریکا د کانګرس یو هیئت له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازیګر په ارګ کې بشو وویل د ټوریزم ګواخ او ګډې لیوالتیاوي دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او دا اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د حل او لا فرصتونو د استفادې لپاره په ګډه کار وشي. په اعلامیه کې راغلی چې د هیئت د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیانو مننه یې کړې ده. د امریکا د جیولوژیکی سروې اداره وایي د ریختر په مقایسه 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولرسولې. دا اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکمش ولسوالۍ کې د ځمکې په سباندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخې دې زلزلې د افغانستان له شماله نیولې تر کابل او همداراس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې ولرسولې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نشته. په تیر اکتوبر میاشت کې یوې سخت زلزلې چې د ریختر په مقایسه 0.5 درجې و په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان ووژل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 20 کیلو ګرامه تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې ده. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پولیسو دغه کس په ورستیو کې چې غوښتلې له غزنی نه په یو موټر کې دغه 20 کیلو ګرامه تریاک لغمان ولایت ته انتقال کړی نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین جنرال باز محمد احمدی د یک شنبه پورس په کابل کې ویل چې په تیرو اتو میاشتو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 220 لوی قاچاق خړونکي کو په ګډون د مخدره موادو یو 0800 قاچاقړونکي نیول شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار اسد الله لودین دراوروي.
د بلجیم چارواکي وای پرون وخت د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوي دي. دغه کسان پر پاریس د لاس ورځې مخکې تروریستي بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د بلجیم څارنوالانو نن سهار وختي وویل چې په نیول شوو کسانو کې په فرانسه کې زیږیدلی کلیدي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه خبروي او دا هم نه وایي چې مشکوک کسان دقیقا په کومو جرمونو تورن دي، ځکه دا مسأله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څیړنو ته زیان رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې امنیتي احظارات چې پرون وضع شوي نن هم دوام کوي. د بلجیم صدر اعظم چارلز میشل د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې د ورته تروریستي حملو خبرداری ورکړ. دا وایي څرنګه چې پرون ما هم یادونه وکړه، دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړې چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په پاریس کې په هغو حملو کې 130 کسان ووژل شول. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویدیځه غاړه کې په چاړه زخمی شوې وه پرون پر روغتون کې مړه شوه. د اسرائیلو د پوځ یو ویان پرون ویل هغه سړی چې پر دې ښځې د چړې برید کړی و په ډزو وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دوه نور فلسطینیان هم په دو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې هیواد یې له داسې انفرادي تروریستي عملیاتو سره لاس او ګریوان دی چې تنظیم شوي نه دي، بلکې د ټولنیزو شبکو له لارې پارول کیږي. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل اسرائیلي وګړي باید تر روستي حد خپل مسؤلیت ته متوجه وي. له بلې خوا د فلسطین حکومت ویلي چې اسرائیل له غیر مشروع لارو خلق وجنی او روسه بیا ادعا کوي چې وجل شوی کس سره چاړه وه. د اکتوبر میاشتې له پیله تر اوسه 14 اسرائیلیان په جلا پیښو کې او له 80 زیات فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې دې ته په ورته پیښو کې وجل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د میانمار د شمال په یوه کان کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کیږي چې شاوخوا 100 نور کسان هم تر اوسه لا درک دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کیچین ایالت کې وشوه. د سری صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د ښویېدلې ځمکې لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي دا احتمال چې څوک به لا هم ژوندي پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د ښویېدو اصلي علت به څه وي. کیچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 950 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوردل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلای سي چې پاتې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته. افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس لازینو غړو سره په کتنه کې د افغان قواوو د پیاوړتیا پر اړتیا خبرې وکړې. د بشري حقوقو سازمان د زندانونو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
هلته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې نه کېږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودلی. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري.
یو بنسټ د ولسی جرګې پر فعالیت د څارنې په اړه معلومات خپاره کړي. د ولسی جرګې یو غړی وایي
دوی هغه مثبت برخې ډېرې قوي ارزیابي کړي دي. مهمې برخې هم د دوی ارزیابي همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړي دي.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان ګیلمن دي.
مشخصه ستراتیژي مشخصه پالیسی نسته چې موږ د فارمونو په ایسه کې څوک په لحاظه د مرکزی حکومت له خوا موږ ته د ستراتیژي ترازی سره موږ په ساحه کې تطبیق.
د نورو راپورونو ترڅنګ په بلجیم کې د پایلسویو امنیتی څارونه په اړه هم راپور درته لرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې یو برخه جوړوي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبري وکړه. تر دې مخکې د لویدوزو چارواکو له قوله راپور ورکول شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناتو غړي پر راتلونکو څو ورځو کې په خپل کې غونډه وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې اوریدلای شئ.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناتو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په 11 نیټه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړې وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناتو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناتو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړي خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناتو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوه. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د د ناتو سرچینو همدارز اژانس تویل دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنۍ حالاتو کې ناتو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناتو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
پموردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د کانګرس لزینغړو سره په کتنه کې د افغان قواو د پیوړی کولو پر اړتیا خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان په خپل وخت د بندیانو د نه خوشی کېدلو او د دوی د بند تخفیف برخه کې د ولسمشر د فرمان د عملی کېدلو علت د بندیخانو په مدیریتونو کې د وړتیا او نشټوالی او په هیواد کې د قانون نه حاکمیت ګڼي. د دغه سازمان رئیس وایي هغه شکایتونه چې د بندیانو لخوا دوی ته رسېدلی شي چې ډېری دغه بندیان د حبس تر پوره کېدلو وروسته هم ډېر کلونه په بندیخانو کې پراته وي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو لوی ریاست وایي هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسېدلې ده او یا هم د ولسمشر د فرمان پر اساس یې په بند کې کموالی راغلی خوشې سوي دي. اجمل تورمن پر دې مسله رپورټ لري.
د بند تر ټاکلې مودې وروسته په بندیخانو کې د یو شمیر بندیانو ساتل او د لسګونو دغو بندیانو د بند د کمولو په برخه کې د ولسمشر د فرمان نه عملي کېدل هغه سړي چې د بشر د حقوقو خپلواک سازمان یې اندېښمن کړی دی. دغه سازمان په وینا په دې برخه کې لوی ستونزې د افغانستان په دې او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت او د بندیخانو ناسم مدیریت دی. دغه سازمان رئیس لال ګل لال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه بندیان چې له دغه سازمان سره اړیکې نیولي شکایت لري چې د بند موده پای ته رسیدلې خو لا هم په بندیخانو کې دي. د خاغلی لال په خبره یو شمیر بندیانو دغه شان ویلي چې د دوی د بند د بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمانونه هم نه دي عملي شوي.
متاسفانه دغه ستونزې چې نن منګه په هیواد کې ګورو مهم لامل نه مربوطه ارګانونو کې د فساد شتون چې دا یو مهم لامل دی چې او دویم د قانون حاکمیت نه بودن الته د قانون حاکمیت شتون څنګه چې لازم دی په هغه شکل باندې کیږي. نظارت یو جدي مسله ده چې باید نظارت شتون درلودل. نظارت هم متاسفانه په هغه شکل باندې چې لازم دی په دغه اداراتو کې شتون نه لري. نو دا لاملونه دي چې زندانیان همیشه شکایتونه کوي.
ولسمشر غنی درې میاشتې وړاندې په یو فرمان کې دستور ورکړ تر څو هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلې ده او لا هم په بندیخانو کې دي خوشی شي، چې په دغه فرمان کې د یو شمیر بندیانو د بند راکمولو په اړه هم ویل شوی ول. خو له دې سره سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان له ولسمشر غنی غواړي چې د هغو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې لاس په کار شي چې د بند موده پوره شوي او دغه شان د هیواد په دې ادارو او بندیخانو کې بنسټیز اصلاحات راولي. خو ولې هغه بندیان چې د بند موده خلاص شوي نه دي خوشی شوي؟ ولې د لسګونو بندیانو د بند بخنې په برخه کې د ولسمشر فرمان نه دی عملي شوی او آیا رښتیا هم د کارونو دا شان پز بهیر د افغانستان په دې ادارو کې د فساد د شتون خبرې تر اخرزي؟ دا هغه پوښتنه دي چې د افغانستان لوی څارنوالي ورته ځواب وایي، خو د بیا بیا هڅو باوجود چاره سره په دې اړه خبرې ونه کړي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د محاکمو د اړیکو رئیس وایي ټول هغه بندیان چې د بند موده پای ته رسیدلي ډیر ژر به خوشی شي، خو اړینه ده چې د دوی جرمي اسناد وڅیړل شي. امیر شاه امیرپور وایي په خواب چې د بندیانو د بند موده خلاص شوه بندي به خوشی شو، خو اوس د دې لپاره چې خطرناک بندیان خوشی نشي د دوی هویت په جدي ډول قتل کیږي.
د دې ترڅنګ چې په فرمان کې اړوند کمیسیونونه کار کوي مستحق محبوسین تثبیتوي، خو داسې و چې دستي به خوشی کېدل خو اوس جدول کېږي او جمهور ریاست ته لیږل کېږي چې تر کتنې وروسته د تطبیق په خاطر بیرته جدول موږ ته رالیږل کېږي. دلیل یې دا دی چې په تېرو کې ډېر خطرناکه بندیان د ولسمشر د فرمان له مخې خوشی سوي دي او د جګړې جبهې ته تللي دي. چې کله جدول د جمهور ریاست نه راسي موږ فرمانونه تطبیقوو.
ولسمشر غنی د هیواد د بندیانو د هویت معلومولو په هدف یو کمیسیون ټاکلی چې دنده یې د بندیانو د جرمی اسنادو کتل دي. د کورنیو چارو وزارت د محابسو او توقیفخانو لوی ریاست وایي چې د خطرناکو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به تر دې وروسته بیړه ونه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دروان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا معلومات ښیي چې د نصاب کموالی او له قوانینو سره سیاسي چلند د دې سبب سوی چې ځینې قوانین تصویب نسی. دغه بنسټ مسؤولانو پرون په یوه غونډه کې په شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د غونډو او کمیسیونونو د څارنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه او ځینې پیشنهادونه یې هم کړي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې د فعالیتونو په اړه د فیفا معلومات تاییدوي. قسیم عمل او دراپور جزئیات.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا سره لدی چې د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې د ولسی جرګې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د دغه جرګې ځینو نیمګړتیاو ته هم اشاره کوي. دغه بنسټ چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د ولسی جرګې غونډې او کمیسیونونه څارلې وه، د خپلو موندنو نتیجه د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره شریکه کړه. د فیفا یو تن مسؤول نئی مسخري په دغه خبري غونډه کې ویل چې ولسی جرګه په دغو شپږ میاشتو کې نه ده توانېدلې چې زیات شمېر قوانین تصویب کړي.
عدم تصویب بعضی از قوانین، یکی عدم تکمیل نصاب بود.
دی وای د ځینو قوانینو د نه تصویبېدو یو لامل د نصاب نه پوره کېدل دي. کله هم له ځینو قوانینو سره سیاسي چلند سوی چې دې کار په خپل وخت د قوانینو د تصویبېدو مخه نیولې ده. ځینو قوانینو ډېر موده نیولې چې وروسته بیا په همدې حال ځندېدلې پاتې سوي دي. دغه بنسټ د خپل شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو لپاره د خلاص او ځواب ورکوونکي پارلمان تر عنوان لاندې په کابل کې یوه غونډه رابللې وه. په دغه غونډه کې د مدني ټولنو مسؤلینو، سیاسي شخصیتونو او د ولسي جرګې غړو په راتلونکي کې په پارلماني چارو کې د ستونزو د لرې کولو په هدف ګډون کړی و. دغه راپور د تیر کال د هود له شپاړسمې نه د روان لمریز کال د سرطان تر پایه پورې او دغه راز د ولسي جرګې یو نیم میاشتنی موده رانغاړي. د دغه بنسټ مسؤلین د لوړو زده کړو د قانون طرحه له شد سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون، د تدارکاتو، د دولتي چارواکو د تنخواګانو د تنظیم تعدیل او د اوبو قانون هغه موارد بولي چې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې په نهم کال کې ورباندې پریکړه نه ده سوې. فیفا وړاندیز وکړ چې د ولسی جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د په امتیازي ساعتونو کې د وکیلانو پیشنهاد سوي طرحې تعقیب، د داخلي وظایف اصولو ته پام وسي او د وکیلانو حاضري په منظمه توګه وڅارل سي. د دغه بنسټ مسؤلین همداراز وایي چې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ پروسې باید شفاف سي، څو د خلکو پوښتنو ته ځواب ورکړل سي. په دغه غونډه کې د ولسی جرګې ځینو غړو هم برخه درلوده او د دغه جرګې د فعالیتونو د ودې لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ راپور تایید کړ. د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وویل:
خو دوی ډیره ښه ارزیابي کړې ده، دوی هغه مثبت برخې ډیرې قوي ارزیابي کړې دي. تاسو ته وویل چې واقعا مهمې برخې هم د دوی ارزیابي وو. همیشه دوی د وکیلانو سره نږدې لیدنې کتنې کړې دي، د کمیسیونو څخه یې لیدنې کتنې کړې دي.
خو میرمن نیازی وایي چې د ولسی جرګې ستونزې او فعالیتونه لا هغه څه زیات دي چې د فیفا پر راپور کې راغلي دي. لدې مخکې د ولسی جرګې اداري پلاوی په وار وار انتقاد کړی دی چې په اکثره مواردو کې وکیلان په عمومي غونډو کې برخه نه اخلي او دا د دې باعث ګرځي چې ځینې قوانین په خپل وخت تصویب نه سي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د مخدره موادو څه باندې 1300 لوی او واړه قاچاقبران نیولې دي. په دغه وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موین په کابل کې خبرلانه ته ویل چې دغه قاچاقبران د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانګړو عملیاتو په جریان کې نیول سوي دي. په همدې حال کې د چارو ځینې کارپوهان که څه هم د حکومت دغه لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو اندېښنه څرګندوي چې په حکومت کې د فساد له کبله نیول سوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي. تفصیل در رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په افغان حکومت داسې انتقادونه مخ په زیاتېدو دي چې د مخدره موادو په مخنیوي کې پاتې راغلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. پا په دې وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په یاد موده کې د مخدره موادو 1380 قاچاقوونکي نیولي چې 220 تنه یې په لوړه کچه قاچاقوونکي دي.
د مجموع قاچاقبرای کې دستگیر
شو، په مجموع کې د مخدره موادو هغه قاچاقوونکي چې نیول سوي 220 لوی قاچاقبران و 940 تنه متوسط او 1400 تنه وړه قاچاقبران او لاس پلورونکي دي.
ښاغلی احمدی کڅ هم د کوم قاچاقبر نومونه خص خو زیات کړ چې په نیول شوی کسانو کې د عامه خدماتو کارکونکي، پولیس او د ملي اردو یو شمیر سرتیری هم شامل دي. باز محمد احمدی وایي کڅ هم د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پولیس تر یو حده د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره په مبارزه کې مصروف وو، خو بیا یې هم سل تنه مخدره مواد کشف او له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو تازه راپور موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د دوی د تیرو اتو میاشتو سروېګانې ښیي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 40% کم شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو، فقر او اداري فساد تر څنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق له اساسي ستونزو څخه بلل کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د حکومت یا د لاسته راوړنه د اهمیت وړ بولي، خو وایي چې په تیرو 14 کلونو کې حکومت نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقبران په نښه او د عدالت منګولو ته راکاږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد اندېښنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې د فساد له امله نیول شوي قاچاقبران له محکمې پرته خوشي کیږي.
قاچاقبر باید نیول کیږي، باید خپل قید پوره کړي، مګر ټول د تاریخ په 15 کال کې چې قاچاقبران نیول شوي دي، مګر دوی خپل دوره خپل حبس نه دي تیر کړي، خوشي شوي دي، رشوت ورکړي دي، قضات ته، څارنوالۍ ته، وزارت داخلي ته، حکومت دوی ته لاکړي دي. متاسفانه
ښاغلی خدایداد چنګار کوي تر هغو چې په عدلي او قضایي سیستم کې اصلاحات رانسي، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قوانین پلي نسي، افغان حکومت نشي کولای چې د مخدره موادو قاچاقبران محکمه کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14:00 له ازادي راډیو نه.
نن د شنبه ده او خبری ساعت د مازیګر له 14:00 to 15:00 پورې له ازادي راډیو څخه خبریږي. تاسې هم اوریدلی سئ. په خوست کې د چرګانو د فارمونو یو شمیر مالکان وایي چې له بهره د ناروغو او په مرض اخته چرګانو واردېدل او په ټیټه بیه یې مارکیټ ته وړاندې کول د دوی کاروبار اغیزمن کړی دی. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د چرګوړو فارم لرونکي د حکومت له مسؤولو ادارو غوښتنه کوي چې یاد ولایت ته د سرحد له لارې د ناروغو او مرض لرونکو چرګوړو او چرګانو د واردولو مخه ونیسي. هغوی زیاتوي چې مارکیټ ته له بهره په واردېدونکو چرګوړو پوره ګمرک هم نه اخیستل کیږي، نو له همدې کبله دوی د مارکیټ په بیه کې د ګټې پر ځای تاوان کوي. په خوست کې د مستربل په نوم د چرګوړو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جمیل شاه آزادۍ راډیو ته د فارم لرونکو ستونزې داسې په ګوته کړي.
داسې ګمرک تکه چې شپږ ټنه وزن وي، یو ټن وزن لیکي. دویم دا چې غزینه کوم چرګون ورته اکثر مرزګیر دی، ډېر په کم کې ماته هغه چرګون ور کوي.
د اردری په نوم د چرګوړو دی او بل فارم مسؤل وایي چې دای د چرګوړو څلور فارمونه لري، خو کله چې چرګوړي د خرڅولو شي نو د بهر نه ورته مرز راشي او په دې توګه ډېر چرګان او چرګوړي مړ شي.
تقریبا زه څلور فارمونه لرم چې په وایو فارم کې زه درې درې زره چرګوړي چوم، چار کله مو چرګوړي ورسی په داسې وخت کې هغه مرزګیر چرګوړي روشي چې مو د درې زره چرګوړي دی منظر.
د خوز د کرنې او مالداري رئیس الحاج نیاز محمد لعلی د چرګوړو د فارم لرونکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بریا وایي چې دا ستونزې د ګاونډیو هیوادونو لخوا په فکر سره ایجادېږي.
د فارمونه سیلته جوړ شوي دي، د موږ د همسایه مالکو لخوا نه داسې کیږي چې په بعضې وخت کې مرضونه راولېږل شي چې هغه د موږ چرګان منځه یسي، یا په داسې وخت کې چې موږ غواړو د هغه خپلو فارمونو نه بهره برداري وکړو، هغه هلته قیمت د خپلو چرګانو یا د نورو شیانو ټیټوي.
دا چې ولې حکومت نه توانیږي د دې ستونزې مخه ونیسي، د کرنې رئیس العمل د افغان حکومت لخوا د فارمونو لپاره د مشخص ستراتیژۍ او پالیسۍ نشتون یادوي.
مشخصه استراتیجی مستخص پالیسی نست چې موږ د فارمونو په ایسه کې څه وکړو په لحاظه د مرکزی حکومت لخوا نه موږ ته دا استراتیجي طرحه شي او موږ یې په ساحه کې تطبیق.
د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر نقیب الله وایي که په سرحدي سیمو کې څاروي او مرغان د ګمرک قرنطیني مراحل بشپړنه کی او له معاینې پرته د واردولو اجازه ورکړل شي نو همدا ډول ستونزې لري.
په خپل سر باندې ژوندۍ مرغان پرته د دې چې قرنطیني مراحل طی کړي او یا د قرنطین مسؤول لخوا معاینه کړل شي داخل شي ممکن د امراض سبب وګرځي. چې اوسني وخت کې موږ اکثره د دې پیښو سره مخ شوي یو همدا ستونزه چې زموږ فارمداران ورسره مخ دي د کیفیت درملو شتون دی په مارکیټ کې. په همدې ډول موږ په خوست کې د چرګانو د واکسین لپاره د خوندیتوب یو مرکز باید ولرو چې دا بدبختانه چې موږ نه لرو.
د یادونې وړ ده په خوست کې تر 400 پورې د چرګوړو فارمونه شته چې تر 450 لک افغانۍ پورې پرې پانګونه شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
الحمدلله وطنوال روزګان په خپل پیغام کې لیکلي افغان حکومت باید په زابل کې د تختول شوی مسافرو د خلاصولو لپاره جدي هڅې وکړي او په راتلونکي کې د دغه سی پی خې مخنیوي وکړي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان لیکلي افغان دولت چې د نورو ولایتونو د ولسوالیو د نیولو لپاره پوځي اقدامات او هڅې کوي ولې د نورستان د منډول ولسوالۍ د نیولو هڅې نه کوي چې له کلونو راهیسې وسلوال پکې حضور لري. شفی جان صدران له خوست نه لیکلي کلونه کېږي د پکتیا د واسي زادران ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لخوا تقریبا محاصره ده. په کار د چارواکي پوځي مرستې ورسوي او دغه ولسوالۍ تصفیه کړي. د عارف په نامه اوریدونکي له کندهاره لیکلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني مننه کوي چې له قزاقستان سره یې د غنمو د مرستې تړون لاسلیک کړ. اوریدونکي لیکلي چې دا ډول تړونونه له افغانستان سره په مالی او اقتصادي برخه کې زیاته مرسته کولی شي. دلاور خان له هلمند لیکلي په نیمروز، هرات او نورو سرحدي ولایتونو کې ولې زیاته راکړه ورکړه په ایراني تومنو یا هم په ختیځو ولایتونو کې په پاکستاني کلدارو کېږي. اوریدونکي له دولت نه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې په بهرنیو پولي واحدونو پر راکړې ورکړې بندیز ولګوي ځکه چې افغانۍ خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
دا واسطه سوزنی استمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. خو اوس به نوریاس نوري ته غوږ سو چې نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او خپرونو ته کتنه کوي.
پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دې بیا پیل شي. هندي اکونومیک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې له امریکایي لوړپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره د پاکستان د پوځ د لوی درسیس خبرو اترو ته پام اړولی دی. اکونومیک ټایمز د افغانستان د سولې بهیر ته په اشاره لیکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. خو واشنگتن ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د امریکا د مرستیال اولس مشر جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې وکړې د دغه بهیر د بیا پیلېدو په اړه دواړو لورو توافق وکړ. اکونومیک ټایمز لیکي یو لوړپوړي ډیپلومات چې نوم یې نه دی څرګند شوی ډاون ورځپاڼې ته ویلي په دې اړه چې شرایطو ته په پام سره د افغانستان د روغې جوړې بهیر هر څومره ژر چې کیدای شي مخته یوړل شي یو لړ توافقات وشول. د ورځپاڼې په وینا د واشنگتن په سفر کې چې راحل شریف د نومبر له 15 تر 20 تر سره کړ د افغانستان پر مسئلې ډیر تمرکز شوی و. اکونومیک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې جنرال شریف به د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د رغنده رول په اړه چې بیا د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي خپلې اندېښنې هم له امریکایي لوري سره شریکې کړې وي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان دې ته اساسي اندېښنه لري چې که د سولې بهیر بیرته احیا کیږي د افغانستان امنیتي ادارې شنډ نه کړي. د اکونومیک ټایمز په لیکنه د پاکستان له مرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري. یوروایشانیت خبرونه ترکمنستان له افغانستان سره په پوله مرستې ته اړتیا نه لري تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د ترکمنستان حکومت د امریکا متحدو ایالتونو ته ویلي چې له افغانستان سره د پولې د امنیت په ټینګښت کې مرستې ته اړتیا نه لري. دا خبره یو لوړپوړي امریکایي چارواکي کړې ده. د خبرونې په وینا کې دا خبره رښتیا وي، هغه په دې معنا وي چې ترکمنستان خپل نظر بدل کړی دی، ځکه د روان کال په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ویلي وو چې اشخابات ورڅخه غوښتنه کړې ده چې د جنوبي پولې په څارنه کې ورسره مرسته وکړي. د یورو ایشا په لیکنه په تیرو کلونو کې پر دغې پولې د ترکمن امنیتي ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې وې. د خبرونې په وینا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر په مارچ کې د امریکا کانګرس ته په استماعي غونډه کې ویلي وو چې ترکمنستان غوښتنه کړې ده چې د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې د هېواد ته له جنوبي پولې متوجه دي د امریکا پوځي تجهیزاتو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د غرض د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام هم اوریدل سي. خوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ابراهيم صافي نوري.
د امریکا د کانګرس یو هیات له افغان ولسمشر سره د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره پر همکاري او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې خبرې وکړې. په افغانستان کې تیر شپه بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د ریختر په مقیاس 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 20 کیلوګرام تریاکو د قاچاق په تور یو کس نیولې ده. د بلجیم چارواکی وای پرون نا وخت د پلازمینه بروکسل په مربوطاتو کې شپاړس کسان نیول شوې دي. یو اسرائیلی میرمن چې د یو فلسطینی لخوا په لویتی زخاړه کې په چاړه زخمی شوې و پرونی په روغتون کې ساور کړه. او د میانمار د شمال په یو کان کې د ځمکې د خویدو په پیخه کې د مړو کسانو شمیر نږدې سلو ته رسیدلی دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلای شئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو فیسبوک باندې د سره خوشی لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسنو کې برخه واخلي. پته ده facebook.com/azadiradio. د ورکو عزیزانو د لټي پروگرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په داسل کې چې د بلجیم د پلازمینه بروکسل په بیلابیلو برخو کې شپاړس کسان د عملیاتو پر مهال نیول سوي، په بروکسل کې نن هم امنیتي اظهارات دوام لري. د دې هوا صدر اعظم پرون ویل چې بروکسل جدي او شای ژر پیښیدونکي ګواښ سره مخامخ وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لاس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبه ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو. داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي، له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو خاري سیستم، خوانزي او په هنتونونه باندې د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي، او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباود هم د بلجیمو 28 کلن اباود څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري، د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی، او د اروپایي ټولنې مرکزي دفتر او د ناټو مرکزي قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دورکوشو عزیزانو او دوستانو پلتنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پریږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو ته تلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. په هر حال د دې په څنګ کې دوه نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ځینو ورک شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پریږدئ. 00 4 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله چې پیدا شوي دي موږ ته یې تلیفوني پیغامونه رالیږلي دي. یو ورور په نامه د محمد انور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د اسماعیل په هکله معلومات لري. دغه ورور له کندهاره تلیفون کړی دی، راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت خبره کوم. زه د یو شخص پاک معلومات لرم چې اسماعیل نیمیږي. دی پښتنه وایي چې زه د نوشکی یم، د پاکستان د نوشکی یم، او 19 کاله عمر لري. نو ډېر شپږ میاشتې اووه میاشت کېږي دلته زموږ سره راسره دی. هر مسلمان د پاکله معلومات غواړي، ناخدې په دغه شماره زنګ ووهي: 0 50 50 23 2. شماره یو ځل بیا وایه: 0 50 50 23 2.
تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځئ چې یو بل تلیفوني پیغام هم واورو کوم چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی خو خپل نوم یې نه دی اخیستی. د خپل تلیفوني پیغام کې د یو شخص په هکله چې نوم یې امان الله دی معلومات موږ ته رالیږلي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پریښی دی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو تازه پیغام پریږدم چې یو هلک د کګې د ولسوالۍ د څېړې د کلي ده، او د ده نوم امان الله ده. د پلار نوم یې الو جان ده، د ورور نوم یې ستانګل ده، او د دغه هلک هر څو خپلوان یا زما غږ اوري. د لالفورې ولسوالۍ د چکنور په کلي کې همدغه شمیرې ته زنګ وهي، یا د چکنور په کلي کې پوښتنه وکړي. و سلام په احترام.
ګران دوستانو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. د تلیفون شمیره نه ده ویلې او له دغه تلیفون شمیره نه یې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د تلیفون شمیره ده 9 2 3 1 5 4 8 9. یو ور بیا یې تکراروم، 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 9 2 3 1 5 4 8 9. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، ویلې دي چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. راځئ چې د دغه ګران ورور کوم چې ضیاء الحق لټوي تلیفوني پیغام واورو. بیا به زه تاسو ته د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایم.
پیغام کوم دا د ورور دما د خاله زوی ورک په ایران کې ضیاء الحق نیږي د کرباغ ولسوالۍ غزه ولایت کرباغ ولسوالۍ دی روبه د کلي د ضیاء الحق نیږي ایران کې د درسلو پر کې ورکار څوک په اړه باندې معلومات لري په دې شمیره ته زنګ کولای په دې باندې زنګ راته ووایي.
ګران دوستانو، د غورو چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی وو او ضیاء الحق لټو، د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم، 9 4 4 2 9 9 8 8 5. اوس به بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې عبدالطاهر ازادي راډیو ته راغلی دی او عبدالقادر لټوي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو. د پیغام په پای کې به بیا دغه محترم ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم.
زه جادوکایت د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو د خاله زوی دی عبدالقادر نومیږي، 4 کاله درمخه د سنګین په ولسوالۍ کې د ګرجستان اتباعو تین کړی وو، بیا په شوراج کې بندي وو، اوس وایي چې موږ یې لا کړی دی نو تر اوسه کور ته نه دی راغلی. که د عبدالقادر په باب هر څوک معلومات لري یا حکومت یا رعایت پر دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي، کور یې ودان. خیر درکړئ، السلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. د دغه محترم ورور عبدالطاهر د تلیفون شمیره دغه ده، 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم، 0093 9 0 2 3 3 5 3 0. ګران دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام تاسو ته خبرو چې یو شخص په نامه د خدای داد ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، خپل اکا لټوي. اول به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه محترم ورور د تلیفون شمیره ووایم.
د بادغیس ولایت بلمرغاز ولسوالۍ د چرچل د سنګزو د کلي مخفیلات خبرې کوم. زما یو اکا 15 کاله تر مخه ورک شوی دی، نادراکه دی. هر چا چې پیدا کوي د بادغیس ولایت د بلمرغاز ولسوالۍ د سنګزو د چرچل کیری یم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. هر چا معلومات وکړي د 1 لک افغانۍ د سدد ورکوم. په دغه شماره دې ماته زنګ ووایي. وسلام، خدای په امان.
تاسو د ګران ورور خدای داد تلیفوني پیغام واورید. دغه محترم ورور خپل اکا لټوي. کده د اکا په اکرت معلومات لري نو ورته په دې شمیره تلیفون وکړي، 0093 د افغانستان کوډ ده، 9 2 5 9 4 9 3 4. د تلیفون شمیره ور بیا وایم، 0 2 0 2 5 9 4 9 3 4. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دا ده، www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زا صدیق دی حسرت دی متون دی کونډیو کلی ته خبرې کوم زما یو ورور چې نوم دی سید کیپ دی پنځه میاشتې راهیسې بېدره کشوی دی که هر چا دا په دې اړه معلومات یې په لاندې تلیفوني شماره زنګ ووهی صفر اووه سوه شپږ اویا څلوېښت څوارلس څلوېښت بله شماره ده صفر اووه سوه درې اویا دوه اویا پنځه اویا درې اویا که په دې اړه چا ته معلومات وي پنځه زره ډالر دې شرمی ترلاسه کړي. السلام
گلستان قاریم راؤت رحیم پناہ موبائل تقریباً ہارمونیم مسلمان روڈ تک قاریم راؤت رحیم پارا معلومات یاد جوند یاد مرگ ٹیلیفون پر مہربانی صفر اویا پنزوس دنوی اتو سو درنوی ٹیلیفون مہربانی صفر اویا پنزوس دنوی اتو سو درنوی وسلام بھائی احترام.
السلام علیکم لال محمد جان ده فراد ولایت څخه خبرې کوم چې د اختر محمد چې یو برج مخته پر اډو ازادي کې یو نفر خبرې کړې وي ول دغه زموږ سره دی د هغه شماره دې ډېرته د سره کې موږ سره هغه شماره نشته او د ار وطندار د ار افغان پلاس کې چې دی دغه د اډو ازادي ته دې ډېرته خپل شماره د سره کې تکرار دی کی چې موږ واخو د ار او سره چې دی د غزما د ټلیفون شماره دی واخی نو زنګ دی ما ته او سپر دوا واره او یو اتیا نوی تلور سو اته دی بیا به شماره د سره کوم سپر دوا واره او یو اتیا نوی تلور سو اته دی د غ شماره د لال محمد ته چې اخ شیم ما ته دی ټلیفون وکړي چې ار زای دی موږ په ولار ته د پلار مور ډیر پریشان دی پنځه کاله دا سړی د کور څخه وتلی ورځ دی نه د ژونده لاسته نه د مرګه لاسته.
حمدالله د پراله ولایت بکواله ولسوالۍ خبره کوم. ما یو ورور ورک دی دا څلور کاله کېږي د بهلا په نامه ده نو که هر چا ته یو معلومات وي نو بس په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي صفر اویا اته سوه پنځه اتیا صفر درې سوه شپږ نوي صفر اویا شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اته سوه پنځه اتیا صفر درې سوه شپږ نوي که هر چا موږ ته معلومات په دې شماره باندې راکړو او مادره کې راته ویستل درې لکه افغانۍ مو د هغو دپاره انعام لخی دی. وسلام.
بله السلام علیکم. زما فکر ورک ده چې شپه کاله کېږي چې ورک ده نوم یې د جان ده ورک چا یې په پته یې ورته ماته د بلې شمېره ولیکولې صفر اووه نو نو پنځه پنځه دوه
و یو. السلام علیکم. نثار خډیر من نظم ایا ور ارم یار اپ چا بنام ور د نظر خان زوی د قائد ور ار د غزنی د ولایت نایب ول فالی او سیدن د تورق ده ان سره رم د تورق ته تقریبا بارانو پټی ته نو پر دا نمبر باندې ما ته زنګ وي صفر اویا یو چلوي نه چلوي اچھا سو پنځه دی ډېر مننه ډېر چیرنې بدل بخت غواړم مننه. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم اور رکسو عزیزانو کارکون کتا دیر سلامون وائم گرانیم دا کندہار دا جڑی والسوالی سا پر دا احمد دا گل احمد دی دا دیر وقت کیر چنا درا کردی کہ ہر چا تا معلومات چی نو پدا غش مراز مصر آڑی کون سی سپر آویا پنزو پنزوس نا پنزو پنزوس نا اچا سمارا یو آر بیا سپر آویا پنزو پنزو نا پنزو پنزو نا اچا ازادي راډیو څخه یو جهان مننه.
زه بلال الدین تاریخیل بیا هم له پکتیا کوم نن د سره په لیکه از ما یو دوست ورځ د ترور ترور ده مې نه میږي او نو مې هغه د عظیم جان او ما ته کل چا د فتې په پیش ماره دې ما ته زنګ کو چې په مو سوا شپږ شپې ته درې سوا بیا نه سوا نو نه بیا هم تکرار مو سی پر و شپږ شپږ درې و سی پر نه یو نه و سلام ده.
السلام علیکم. نصرت يم د کندهار ولایت څخه زمور د قاضی فضل محمد د ملا رازما زی د کندهار ولایت معروف ولسوالی د کس کلی اوسیدونکو دی لس کاله کیږي چې نادر کشو دی که هر چاته د پاړه معلومات وي او یادې خپل زموږ غ اوري ولاندې شمارو ته دی زنګ وي د ټلیفون شمیرې دی صفر هویا دوشپته او پنځوس پنځه سوه اته شپته بل شماره ده صفر هویا نسلویش
درودش یو سلو درش بتا شیرینی ورکول کیجی
عبدالملک ده کندهار ولایت سپین بولدک ده ولسوالی څه خبره کوم. ما یو ورور دی د عبدالرازق په نامه دی، د تاج محمد زوی دی. دا شل کاله کېږي د کوره څه نادرکه سوی دی. که چیرې دی زما غږ اوري یا بل څوک ته د په هکله معلومات لري، د ټلیفون په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا شل دولس اووه سوه درې پنځوس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا: 0 اویا شل دولس اووه سوه درې پنځوس. وسلام.
زما یو زوی دی، ورک دی، د منیر په نامه دی، د دوه کاله کېږي. تاسو وخت معلومات چې لري ما چې خبر راکړه چې دا شمېرې زنګ راته ووهي: 0 اووه سوه اووه صفر اته یو صفر یو. وسلام.
السلام علیکم. زما خویه د سیاست لان میږي، د کریم الله زوی ده، د زابل ولایت اوسېدونکی ده. که په دغه واکړه څوک معلومات لري دغه نمبر ته دې زنګ ووهي: 0 اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي. 0 اووه سوه شپږ دېرش پنځه نوي شپږ نوي. دا شمېرې ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
زه عبدالکریم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما یو وراره دی په نامه د ثمرګل، تقریبا 13 کاله عمر لري، او د 3 میاشتو راهیسې د کندهار په ښار کې د مزدورۍ دپاره تللی و، نادرکه سوی دی. که دی پخپله د زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته یې معلومات وي، نو په دغه شماره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اووه صفر اووه لس یو اتیا دوه اتیا. شماره یو بیا تکراروم: 0 اووه صفر اووه لس یو اتیا دوه اتیا. وسلام. په احترام، مننه.
ما زوی د نکی په نامه د میوان په ولسوالۍ کښې د اته میاشتې کېږي چې ورک سوی دی. ما نن شاه محمد دی، هر چا ته هر مسلمان ور ته که ور معلوم دی یا په دغه دغه باندې معلومات لري، دغه ټلیفون شمېرې ته د زنګ را ووهي. هر ټول شیرینۍ ورکول کېږي د 12 میاشتې کېږي چې ورک دی. د نکی په نامه د میوان د ولسوالۍ د شرالي کاري چې کېږي، هر هو چې معلومات لري پر د ارشي پر الیا سوه اولس پنځه اتیا باندې زنګ را ووهي، خپله شیرینۍ ترلاسه کړي. مننه. السلام علیکم. شاه محمد د سرینګل.
السلام علیکم. زه په روغ د خوشالیو څخه خبرې کوم چې برای ولسوالۍ دېرش کاله کېږي د خپل کور څخه بدرکه شوه. نن مې د سلګاله کار ته پاته معلومات ګزارم بر زنګ ووهي: 0 اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه. 0 اووه اووه دوه اووه نه اووه درې اووه دوه.
زه محمد شاه د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کښې یم. زما ماما ورک دی، د عبدالحاجي په نامه دی، چې په کندهار کښې نادرکه سوی دی، چې د اعصابو مریضي ده. که هر چا ته پته یې نو په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اووه صفر اته اته صفر دوه نه نه درې. د ورور نوم یې عبدالباري دی، د پلار نوم یې اجماجما کا دی، د بل ورور نوم یې سیدالی دی. که هر چا ته پته په دغه شمېره دې زنګ ووهي. وسلام.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده: 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم: 0 اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 اووه صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واکوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. د مونږ د پروګرام وخت هم دومره وو. تر بیا مو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
خار په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې ڈر په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې ڈر په خار کې خلک ټول فکر پدې کوي چې سړے سن وائی لڈارا سڑے سوائی بچے درو جنا شہندارا سڑے سوائی اچھے درو جنا شہندارا سڑے سوائی
ساتھ